رسیدو په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز پروګرام پیلېږي چې احمد تکل به کوربه وي. خوست د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د دغه سازمان د بشری مرستو پر سوالو کې د ښځینه کارکونکو حضور ضروری دی. ښاغلی ګوتریش پرون یک شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په بشری چارو کې اوس د ښځو او نجونو ژغ کمرنګ سوی، خو کله چې دوی په دې چارو کې برخه واخلي نتیجه به یې د ټولو لپاره پیاوړې وي. طالبانو چې په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و، تیره اونۍ یې ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د ښځینه کارکونکو کار منا کړ. یونما په ځواب کې په افغانستان کې لخپلو 3300 کارکونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې کارونو ته ولاړ نه سي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسي چې له کبله به یې د سیلونو د راوتلو احتمال وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې دغه ورځ د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې نن به د اورښتونو له کبله په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو د اوبو سطح لوړه او شاید د سیلابونو د راوتلو سبب سي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه یو خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان پرون د هند په غوره لیګ سیالیو کې په دریو پرلپسې توپونو سره درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لوبه کوي، د کلکتې رایډرز د لوبډلې په وړاندې د باولینګ یا توپ وهنې په څلرم اور کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي پرلپسې وسوځول چې دې ته په کرکټ کې هیټریک وایي. په فوټبال کې هم کوم لوبغاړي درې ګولونه ووهي هیټریک بلل کیږي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وی جربه د دې جبهې په تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د دې جبهې یو غړي عبدالحفیظ منصور پرون پر خپل ټویټر پاڼه ښیلي چې لیوې میاشتې راهیسې یو شمېر کارپوهانو پر نویو ګمارونو کار کړی او د خپل کار نتیجه یې د جبهې مشرتابه ته سپارلې ده. منصور دا ټویټ یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د نظر د اختلافاتو له کبله د جبهې له ویاندویي استعفا وکړه. د په یوه ټویټ کې د مقاومت جبهه په انحصار پالنې تورنه کړې او ویلي دي چې له همدې کبله استعفا کوي. د مقاومت جبهې تر یوې مودې پورې په پنجشیر او د بغلان په اندراب کې د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی سو، خو اوس داسې ښکاري چې فعالیت یې خورا ټکنی سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته ایران وکړ چې پلاوی به د جمعې تر ورځې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي چې په دغه هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو استازولیو د بیا پرانیستلو لاره هواره کړي. د فرانسې خبري اجنس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته لاړ او همداراز د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې له یو بل سره وکتل. سعودي عربستان د 2018 د کال په جنوري میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له دې وځنډولې چې ایرانی اعتراض کوونکو د یوه سعودي شیعه ملا د ادامېدو په اعتراض کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د روسي ځواکونو د توغندیو په حملو کې په اوکراین کې د 50 وجل سویو په ډله کې یو 50 کلن سړی او د هغه یو 10 کلنه لور شامل ده. د اوکراین چارواکي وایي دغه کسان په تیرو دوو ورځو کې د اوکراین په شمال ختیځ او جنوب کې وجل سوي دي. دغه پلار او لور د روسیې د پوځ په حملو کې وړمش په د اوکراین د جنوب ختیځ په زاپوریجا کې وجل سوي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځ عملیاتو شدت نه دی کم سوی. د خرسون والی الکساندر برکودین ویلي پرون وخته د روسیې پوځیانو پر خرسون سیمه د هدایت سویو بمونو په مرسته حمله وکړه. د هغه په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې په قربانیانو کې ملکیان نه دي شامل.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې درې برتنوي وګړي څونه مخکې نیول شوی وو، خو د هغوی د نیولو خبر په روانه اونۍ کې خپور شو. برتنوي رسنیو د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې په نیول شویو کسانو کې یو 53 کلن ډاکټر کیوین کورنویل دی. د پرسیډیوم شبکې په نوم د برتنوي خیریه ټولنې مشر سکات ریچاردز ویلی چې کورنویل په خپله هوټل خونه کې د وسلې د ساتلو په تور نیول شوی. د هغه په وینا د نوموړې وسلې د کورنیو چارو وزارت جواز درلود، خو د طالبانو د پلټنې پر مهال یې نه دی موندلی. د کورنویل کورنۍ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دی د هغه خیریه بنسټ ډاکټر و چې وړیا روغتیایي خدمات افغانانو ته وړاندې کول. دوهم کس درویش کلان مایلز راتلج دی چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی و. ویل کیږي راتلج دوه کاله مخکې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برطانوي ځواکونو لخوا له افغانستانه ایستل شوی و، خو وروسته بیا دوه ځلې نور هم افغانستان ته د رخصتۍ لپاره ورغلی و. او د دریم برطانوي په اړه چې نوم یې نه دی ذکر شوی، ویل کیږي چې په کابل کې د یو هوټل مدیر و او په تیره جنوري میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د پرسیډیوم شبکې مشر د یکشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ډاکټر کورنویل او هغه کس چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خپلو کورنیو سره پر ټلیفون خبرې وکړې. سکاټ ریچاردز لیکلی چې د خبرو یوه یوه نیمه دقیقه وخت ونیوه. هغه زیاتوي چې له دواړو بندیانو سره مناسب چلند کیږي. په همدې ورځ د برتانیا د کورنیو چارو وزیرې سویلا بریورمن وویل چې د دې حکومت د خپلو وګړو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره د خبرو په حل کې دی، خو هغې د دې خبرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو د حکومت ویندویانو د ازادۍ راډیو له پرله پسې هڅو سره سره تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دي ویلي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ولې دا درې کسان نیولي په داسې حال کې چې دا یوازیني بهرني وګړي نه دي چې افغانستان ته ځي. له دوی سره به څه کیږي او دا به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو او تعامل چې هسې هم ترینګلی دي څه اغیز وکړي؟ د نن په 15 دقیقې بحث کې په دې اړه له میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی یوسف امین زادزای او د سیاسي چارو څارونکی سید زاکر شاه سادات. له دواړو میلمنو مننه کوم چې په دې خپرونه کې د ګډون بلنه یې ومنله. د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. خبرونه له ښاغلي امین ځاځي سره په خبرو پیلو. ځاځي صاحب، که څه هم د دریو برتنوي وګړو تورونه نه دي معلوم او تر اوسه پورې طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، ستاسو تصور څه دی چې دا به امنیتي مسئله وي او که به یې تر شا کوم نور عوامل وي؟
مننه صاحب. ګوري، افغانستان په نننۍ شرایط کې یو خاص حالت کې قرار لري. خلک د طالبان نه ویریږي، طالبان د خلکو نه ویریږي. بیا خو خارجي اتباع خو بیخي د بل سوال ده. هر څوک مثال ورته ګوري، د څنګه راغلی، د څه شي کوي، سیاحت ته راغلی، د دښته راغلی، یعنې ډېر یو بل پسې ورپسې دي، ځکه حالت د همدا شی ده. یعنی مونږ داسې یو ډاډمنه فضا کې ژوند نه کوو. ډېر مخکې څو مثلا دوه کاله مخکې، تقریبا دوه کاله مخکې جګړه ختمه شوه. دلته د نړیوالو د سیمو هېوادو پوځونه وو، استخبارات وو. اوس هم بعضې مسایل دلته انتحار انفجار کېږي، خلکو وژل کېږي. نو نورمال حالت نه ده. په دغه حالت کې تجربه مثلا د خلکو سړي کې، بیا خصوصا د سیمې هېوادونه چې خلک راځي یا خارجیان راځي، یو مشخص پروسیجر باید ورته اوسي. هغه باید ثبت شي، هغه باید راجستر شي، د هغو استوګنځای، د هغو امنیت، د هغو ټول مسایل باید حکومت په غاړه باید واخلي، خصوصا د خارجیانو لپاره. ځکه چې په دغو شرایطو کې مونږ نړیوالو خارجیانو ته ضرورت لرو چې راشي افغانستان ته، وګوري وضعیت، وګوري څوک به کار کوي، څوک به تجارت کوي، څوک به سیل ته راځي. نو دا ضرورت ده ورته. مونږ داسې باید دوی ته امنیت خوندي وساتو چې دا په نړیواله کچه باندې مثبت تاثیر ولري.
بله،
او که چېرته دغسې نیول کېږي، زه فکر کوم چې زیاتره به دغه نیول کېدای شي چې قانون یې نه مراد کړی، یا مثلا کېدای شي چې خپلو طالبانو په قوانینو نه پوهېږي، بس خارجای دی اله جګ شو، اله ټیک شو، او ورده و یو راپور چا ورکړل، ورشه بوی ځای واچوه. دا مسایل هم شته، دا مسایل متاسفانه شته. نو د دې په هکله باید امارت اسلامي چارواکي عاجل باید اقدامات وکړي، او دا مسایل باید څېړنه وکړي، او دا اوږدوالی ته باید پرې نه ږدي. ځکه چې د تاثیر لري نړیواله سطح او د نړۍ په سطح باندې دا منفی تاثیر لري. او که چېرته مثبت برخورد وسه وشي کېدای شي برخورد مثبت نیولی شي، خو د دیوال نیولې څرنګوالی باید واضح کړي او زر د غبرګې کې وضاحت باید ورکړي.
مننه ځاځی صاحب. سادات صاحب، ستاسو په نظر د دې کسانو د نیولو عوامل څه دي؟
په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ غمیزه اوږد تاریخ لري او د دې اوږد تاریخ تر شا موږ ځانګړي ستونزې په یوه نیمه پیړۍ کې د برتانیې سره تیرې کړې دي او ترخه تجارب افغانان لري. عام متل لروي مار چې چلی لپړې ویریږي. په موږ باندې په وختونو وختونو په مختلفو برخو کې مختلف لوبې شوې دي. د ملا په جامه کې، د په اصطلاح د مرستندویو ټولنو په جامه کې، په د ډاکټر په جامه کې. د دې وجې نه ځینې د ثبوتونه شته دي چې د هغې په اساس شکونه راپارولی شي. د هغې جملې نه زه د نن نه تقریبا 15 کاله وړاندې په خپله د دې وخت شاهد وم. په ننګرهار کې ما په یوې ټولنه کې کار کاوه چې موږ د سترګو شفاخانې څانګه مخکې وړله. هغه هم د طالبانو اوله دوره وه. هلته هم چون داسې خاص توجه دې مسایلو ته نه و، مختلف ټولنې فعالیتونه درلودو تر مختلفو نامو لاندې د مرستو په نامه. خو بیا په یو دوو کې تصادفاً داسې وشو چې ځینې مستندات پیدا شول چې هماغه وخت طالبانو ونیو او محاصره یې کړه او دا شیان ټول. هغه خو بیا دا لړۍ هم لږه اوږده شوه، بیا د خلک د هغه نه خارج کړه، د افغانستان نه خارج کړه. یو پکې انګریزی و، ځینې د نور اروپایي ملکونو وو، او افغانانو ته بیا سخته سزا ورکړه. افغانانو کې دوه قصې داسې وو چې بیخي لکه چې تری تمې کړه سره. او
تاسو فکر کوئ چې اوس هم همدغسې مشکوک فعالیتونه شوي دي او طالبانو د هماغو مشکوکو فعالیتونو په اساس دا کسان نیولي؟
زه داسې یو بل باور باندې مقه دا ده چې هر بهرنی طبیعت چې یو بل ملک ته ځي د یو امنیتي ضمانت پر اساس ځي. د دوی خامخا به تضمین د امنیت د اوسني واکدارانو یا طالبانو لخوا شوی وي چې رسما یعنی هغوی مسؤلیت درلودو. او بیا ستونزه دا ده چې د یو میډیکل ډاکټر سره، چې زه پخپله هم یو میډیکل یم، د اصلي موجودیت دا بیا بله ستونزه ده. دا یو سند ده. او بیا تر څنګ داسې هم ویل کېږي چې ځینې داسې رقم مخابري هم د دوی سره کشف شوي چې د هغې آخذه هلته دننه د طالبانو استخباراتو نه شو کشفولی نیولی. دغه شیان یو څه داسې تشویشونه نورم زیاتوي. او دا چې طالبان هم تر اوسه پورې روان دي په تحقیقاتو کې او په خپله برتانیا هم ډېر غږ نه باسي، بیا مشخصا هغه هوټل ته هماغه کس ته ځي سره د هغې تر چارتر مدیریت لاندې ځي سره چې پخوا دا تجربې د هغوی له لارې نه شوي دي. موږ په سیمه کې د ده تر څنګ یعنی په ګاونډ کې هغه هیواد لرو چې د دوی مستقیم ټول پلانونه د هغو له لارې نه پلي شوي په افغانستان کې.
لږ تر لږه یو بل برتانوی وګړی پیټر جووینال چې مخکې خبریال و او د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې هم په افغانستان کې د خبریال په توګه سفرونه کړي وو او هلته راغلی وو. د 2021 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. خو دی او څلور نور برتانویان چې له ده سره یو ځای په بند کې وو، د 2022 کال د جون د میاشت فکر کوم په وروستیو کې بی غږ ځواګه خوشی شول. فکر کوي سادات صاحب چې دا ځل به هم همداسې وشي او که اوس شرایط بل ډول دي؟
دا د پټو پردو تر شا معاملات د افغانستان سرنوشت سره تل لوبېدلی دی. دا یعنی اوسنی هیواز نه دی، دا په پخوا کې هم دا تیر شوي. دا مسایل د جمهوریت په دوران کې هم زه د یو وخت د یو ډېر مستند خبر شاهد یم چې همدغسې ټولنه خیریه مؤسسه تر نامه لاندې دوه کانټینر وسلې د یو ځنګل ته انتقالولي چې د کابل ښار په منځ کې ونیول شوې. یعنی یو خیریه مؤسسه، بیا هغه وسله، بیا هغه دغه شی، بیا څنګه خاموش
شو؟ د دې راپورونو تایید په دې خبرونه کې ډیر مشکل کار دی، ځکه چې د جمهوریت د محل چارواکي اوس لمونږ سره په دې خبرونه کې نشته. په هر صورت سوال دا دی چې دا ځل به هم دا کسان بې غږ ځواګه خوشی شي او که به د یوه تعامل په اساس مثلا محکمې ته به راجی شي یا به د خبرو اترو په نتیجه کې خوشی شي؟
زه ډیر باور په دې نه لرم چې ډیر به څرګند محاکمه شي. دا خبره به خامخا په خوا کې دا ترخی تجربه موږ لرلې هم داسې تیر شوي دي، او که چیرې بیا داسې وي چې واقعا کوم څه مستند شوی وي او طالبان پرې سترګې پټې کړي یا د یو معاملې په نتیجه کې دوی بیا خوشي کړي، یعنی هغه ترخه تجربه بیا تکرارېږي، او که چیرې داسې نه وي بیا رسما باید دوی په خپله معذرت وغواړي او یعنې د دغې نه باید تیر شي. او لکه دغه د یو شی واقعا د تشویش وړ دی چې د یو میډیکل کس دپاره چې په خپله میډیکل وي او امنیت یې هم د هغه چارواکو لخوا نیول شوی وي او تضمین شوی وي، بیا دا وسله ورسره څه شی کوي؟ بیا د وسلې اسناد وي پخوا ورسره اوس نشته. داسې عجیب و غریب اخبار یعنی شا په شا را وځي چې شکونه را پاره وي، خو خدای دې وکړي چې دا غلطه وي او دا سمه نه وي. خو لیکن که دا سمه نه وای نو دا به د جنوري نه تر اوسه پورې دا مسله دومره نه اوږدېدله، دی د جنوري په آخرو کې نیول شوی. خو تر هر څه بیا هم په دې باندې باید باوري شي افغانان چې دا په هر چا اعتماد کولو نتایج زه کله ناکله داسې وي چې د یوې سوري نه سړی په څو څو واره چیچل کېږي. افغانان داسې شوي دي د تاریخ په اوږدو کې مونږ د یوې سوري نه څو څو واره چیچل شوي یو. نو بنان ما مخکې دا یادونه وکړه چې هغه مار چیچلی وي د پړې نه ډېرېږي، موږ دا ترخي تجربې ډېرې تېرې کړي دي. نو زه فکر کوم ممکن دا همداسې یو ویره وي.
مننه ځاځای صاحب، ستاسو په نظر مخکې ما یادونه وکړه د نورو برتانوي وګړو او پهغه کې د پیټر جووینال او څلور نور چې بیا لغه سره یو ځای خوشې شول، زمونږ ټول مثالونه په دې خبرونه کې چې یاد شول، دا ټول برتانویان دي. ولې په خاص ډول برتانویان نیول کېږي د طالبانو د حکومت لخوا؟ یعنی د نورو هیوادونو وګړي هم شته پکې موږ نه خبرېږو، او که یوازې برتانویان نیول کېږي؟
اول خو ګوري تعداد دوی نه پیږم چې مختلف یو راغلی دی سیاحت، بل ډاکټر دی او بل معلوم نه ده، بل هوټل مثلا لري که چی شي لري که نه، او بل دغه راتګ د خارجیانو بل هېواد ته هغه یو پروسیجر رسمي پروسیجر لري. مثلا زه کوم بهر ته ځم که نه، هغه پروسیجر یې ما څه ده، زه دعوت شوی یم، زه تحصیل ته ځم، زه مثال سیاحت ته ځم، دا ټول پروسیجر رسمي پروسیجر ده چې دغه هېواد ته داخلیږي، هغه ثبتېږي، هغه راجستر کېږي، هغه په پولیسو کې ثبت شوېږي، هغه راجستر کېږي، د دوی استوګنځای معلوم وي، هر څه معلوم وي. نو دا چې څنګه راغلي دي او چا رابللي دي، په کومې طریقې راغلي دي او بیا هغه دا نیولی کېږي، دا ټول هغه سوالونه دي چې باید د امارت اسلامي نظام حکومت ته ته باید ځواب ووایي. یعنی بیا خصوصا تاسو اشاره وکړله چې د څو ځلې د برتانیا وګړي دلته نیول کېږي او بیرته خوشي کېږي. اوس ښه سوال د مونږ لپاره دا ده چې ښه دا برتانیان راغلي وو، د پروسیجر ښه تعریف کې مونږ ته چې څنګه راغلي وو، چا راوستي وو، د ویزه چا ورکړې وه، او کوم ځای کې اوسېدل، راجستر شوي وو نه وو شوي، دغه اصلاحات څنګه ورسره وه، دا اصلاحات چا ورکړې وه، ډاکټر ته اصلاحات څوک ورکوي. یعنی د خپل امنیتي پروسیجر په کابل کې په افغانستان کې دی، دغه مسؤلیت څومره ادا کړی ده او که نه یې ادا کړی؟
ځاځی صاحب، د وسلې په باب خو یې ویل شوي دي چې دوی ادعا کوي، البته دغه خیریه ټولنه چې مخکې ما نوم واخیست، د برتانوي خیریه ټولنه وایي چې د ډاکټر یا د خیریه ټولنې کارکوونکی چې و دې وسله درلوده، اما په غشي باندې نو ورسره مونږ په دې باندې بحث نه کوو. سوال دا دی ځاځی صاحب چې آیا یوازې برتانویان په دغه طریقه چې تاسو وایي، یعنی په مشکوک ډول به له ثبت او راجستر نه په خپل سر افغانستان ته راځي؟ زه فکر نه کوم چې دا کسان به په خپل سر راغلي وي. او که نور وګړي هم شته په افغانستان کې چې د همدغو برتانویانو په شکل نیول کېږي، مګر موږ نه پی خبرېږو.
ډېر شیان بسلی وي. اوس مثال مونږ طبي برخه کې دلته ډاکټران راځي، همدغو د پاکستان هېواد د ډاکټران په ډېرو ځایو کې مصروف دي، کار کوي، یا په تنخواه یا په سرمایه یا په دعوت شوي دي که نه، رسمن همدلته اوس کار کوي، دا پروسیجر لري. او دغه پروسیجر نه پوهېږم محدود تار ته ته وکړو چې امارت اسلامي دغه پروسیجر باید توضیح کړي، هغه کې واضح کړي خلکو ته چې دا په دا رقم پروژه، ځکه که چېرته دغسې یو مجرم راځي، یعنی مثال که په کوم جرم نیولی شوی وي، دوی دغه مجرم چا راغوښته وو، چا رابللی وو،
یعنی په دغه وګړو کې چې په افغانستان کې په دغه ترتیب سره راځي او کار کوي، یوازې برتانویان دي که نور وګړي هم شته؟
نه، وګړي خو شته، ولې نه شته؟ ټول شته دی، ولیکن ولې د برتانیا وګړو سره داسې یو هغه کېږي، تعامل کېږي، داسې عمل کېږي؟ یعنې دغه څو پېښې که نه دا ورتوالی لري یو بل ته، که نه دغه د سوال لاندې ده، د خپله د سوال لاندې دي. یوه پیخانه ده دغه، دویمه کېدای شي درېیمه پېښه شوې وي، کېدای شي ډېر مسایل زموږ نه پټ اوسي، کېدای شي ډېر مسایل راته پټ اوسي، که نه چې هغه هغه خبره د ورور مې چې راته وویلې چې د پردې شاته ډېر مسایل دي چې هغه نه په خبرېږي، ولس نه په خبرېږي. حتی همغه خلک چې بندیان شول که نه څنګه خوش شول، چا وضاحت ورنه کړو، هېچا چا وضاحت ورنه کړو، فقط بندیان شو ونیول او بېرته خوشې کړل، چا ټپوس هم ونه کړو، چا پوښتنه هم ونه کړه، او ډېر وضاحت ورنه کړلو. مینان ده هغه ده، زه فکر کوم چې دا مسله ما ته ساده نه ښکاري، ما ته نه ښکاري ساده، ځکه دغه ساده باید سړی فکر هم ورته ونه کړي. بله خبره، زه د طالبانو مسله درته وایم چې په افغانستان کې غیر دغه د خارجي اتباعو نه داسې د دوی کړنې کوي چې اصلا نه قانون ایجابوي، نه شریعت ایجابوي، نه پښتو ایجابوي. دا یو چا باندې شک ده، بس روای چې هغه کې څو ته رنجر کې واستوه، بیا زندان ته واستوه، بیا بل هغه راغه وایي چې دا خو بېګناه و، اور نه بېګناه سړی خو تا پنځلس شپاړس ورځې د هغه په تېرې کړې، زندان په تېر کړو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
صادق صاحب، یو نیول شوی کس لکه څنګه چې مخکې راپور کې یادونه وکړه، د یوې خیریه ټولنې ډاکټر دی. د طالبانو له دې اقدام سره به د بشري مرستو بهیر په یو ډول سره اغیزمن نشي، یعنی هغه بشري مرستې چې له افغانانو سره کیږي هغو باندې به ناوړه اغیز ونه کړي؟
په مجموع کې هر عمل عکس العمل راباسي، دا بیخي ثابته خبر ده، او دا عمل به هم خپل عکس العمل ولري، مګر دا چې طالبان وشي کړی خپل ادعا ثابته کی، او یا دا چې که چیرته د دوی دا راپور غلط وزي یا دا شک غلط وزي، د کم معذرت خواهی په اساس به دوی بیا بیرته خپل دا مراودې جوړي او دا تعاملات جوړي. عجیبه ما ته دا ښکاري چې یو خوانه نړیوال په مجموع کې شکایت لري، له بلې خوانه هر هفته د څلوېښت میلیونه ډالر زی او د ده بیرته حساب کتابم اوس خو نه دی معلوم، بیا یو ورځې بیا خامخا.
د هغې په باب خو امریکایي چارواکو لویدیځو چارواکو په وار وار دا خبره واضحه کړې ده چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره نه کیږي، بلکې د بشري مرستو یوه برخه ده چې د ملګرو ملتونو د مؤسسو له خوا نه مصرفیږي.
که تاسو دا تیر هفته هم دا خبر اوریدلی وي، په ځینو ولایتونو کې سخت شکایت و د دې نه چې په دې کې هم انډول نه مراتیږي، ځینو ته یو څه کیږي او ځینو ته نه کیږي، ځینې خپل هغه خېشخوریګانې پکې روانې دي، هغه خپل شناختونه نه په اصطلاح غلطه ګټه پورته کوي. او په زمن کې داسې اوازې هم د خلکو د خوا نه شته دي چې دا ځینې ډلې یا ځینې کسان دلته و هلته د داعش په نامه را پیدا کیږي، دغه د کم ځینې راځي، د کم گاون نه راځي، دغه گاون چاته معلوم ده او څوک ساری؟ د افغانستان فضا خو د افغانانو په اختیار کې نه ده، افغانستان فضا خو اوس هم د امریکای تر کنټرول لاندې ده. دا چې د دوغم نشیانو نه دوی خبر وي مخکې نه خپل افراد ته وایي چې دغه مخت کې نور افغانستان ته مزه چې خطر کیږي، بیا دغه نه چې دوی واقف وي د دې مخنیوي لپاره ولې بیا مثلا دوی تصمیم نه لري، او بیا چې پیږي چې دا تل مدام د څلوېښت کاله نه را افغانستان کې دننه دغه ټول شیان زموږ د گاونډ نه شوي دي او راځي، بیا دې گاونډ ته تر ننه پورې کم سزا ورکړل شوه د نړیوال قوانینو په رڼا کې؟ هیڅ هم نه. لکن د هغه د پاره او د هغه د بقا د پاره افغانستان درې ځله قرباني شو، د افغانستان وګړي قرباني شو. زه د نړیوال دا دوه مخه لوبو ته زه په خپله شخصا د افغان په حیث د شک په سترګه ګورم. زه بهر کې ناست، زه مهاجر شوی یم، د همدغې لوبو د نتایجو په اساس خپل وطن پر خودو ته مجبور شوم. لکن دا لوب ترچا څوک دي او بیا څنګه دا دوه مخې لوبې د افغانانو سره د څلور لسیزه بس نه ده؟ د 2.5 میلیون انسانانو وژنه تر هر نامې لاندې دا بس نه ده چې اوس لا بله را شروع کړې ده؟ دلته او هلته داعش پرون د طالب په نامه کې دا هغه وشو، داعش د بیا بل ورځ یو بل ډله راوځي او ټول د یو ګورنر راځي. یو ګورنر راځي.
مننه زازای صاحب، ستاسو په نظر د بشری مرستو پر بهیر به د دې ډاکټر نیول چې مستقیما د بشری د خیریه ټولنې کارکون کیدی او د بشری مرستو پر رسولو کې برخه درلوده، فکر کوي اغیزمن بشي کنه؟
دغه بشری مرستو کې مونږ په نړۍ کې ډېری بیلګې لرو چې د بشری مرستو په نامه د دوی کاروانو کې حتی وسلې انتقال شوې. نړیواله کچه د مونږ نښې لرو او هغه شواهد لرو. یو استخباراتي کس یا ډله یا یو اداره هغه نو په خپل تندي باندې نه لیکي چې زه د پلانکي استخباراتي ادارې غړی یم. همدغو نومونو هېواد ته داخلېږي. د انجینیر په نوم دی به د خیریه موسسو
او تاسو فکر کوئ ځاځی صاحب چې د طالبانو په استخباراتو کې اغه لازم قوت او قدرت او ظرفیتونه شته چې بهرنی ایجنټان چې په افغانستان کې کچرت فعالیت ولري هغوی تشخیص کی ویني سي او شواهد او اسناد پر پیدا کی؟
یو خو ډیره مهمه ده د 45 کلن جګړې تجربه راته خودلې ده چې دلته بهرنیانو ته زیات قدر ورکول کی، یعنی دوی په وړاندې ډیر بي تفاوتي، دوی خوشاله دي چې دا د بهرنیان راغلل کمرې راغلی راغلو نه پېږم، مطبوعاتو کړي راغللو نه پېږم، خیره بنسټونه راغلل نه سخ ورته خوشحالي، نه تفتیشي درست شته ده، نه پوښتنې شته ده. یعنی افغانستان یې داسې بې سرپوخه هېواد ده، 45 کالو کې هغه شوی ده، تنه جوړ شوی ده. بیا دلته په تاسف څه وایم چې تر اوسه پورې ډلې ټپلې دي، ډلې ټپلې دي چې هر څوک د بهرنیان د خپل لو شخصي ګټو په خاطر، قومي ګټو په خاطر باندې استفاده کوي.
ډېر زیاته مننه.
ملي ګټو ته ډېر کم خلک چې مجمن وي.
فقط یو ورستي پښتنه ډېر لاند ځواب له دوړو خاغلو غوړم. ځاځي صاحب تاسو په نظر لاند راته وایست د دې دریو کسانو نیول به د لویدیځو هیوادونو سره په خاص ډول له برتانیا سره د طالبانو د حکومت اړیکې اغیزمن کړي؟
کاملاً دا چې ترڅو واضح نشي او مهمه ده چې د افغانستان خلک په خبر نشي، دا د افغانستان د خلکو پر روحیې باندې هم ډېر بد تاثیر اغیزه کوي چې د خلکو څوک څه پر راغلي وو، بیا څنګه خوش شول، او د نړیوالو اړیکو نه هم ډېر منفي تاثیرات لري.
ډېر زیاته مننه. او سادات صاحب، تاسو لطفا همدې سوال ته ځواب راکړئ چې د طالبانو حکومت هسې هم له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په برخه کې ستونزې لري، دا ستونزې نورې هم زیاتې نه کی؟
خامخا هر ستونزه بل ستونزه زیږي، او د ستونزو د حل لپاره هر سړی کوشش کوي چې خپل مستندات وړاندې کړي. که چیرې طالبان داسې مستندات په لاس کې ولري او بیا هم د ولس نه په پټه او د پردې تر شا تیری، دا به یو بل جفاوي. لکن نړیوال سره د روابط پالل د یو معیار په اساس باید وي، د نړیوال روابط په اساس وي. هر هیواد کې چې لا حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دلته او هلته فعالیتونه د هرې خوانه را روان دي، دا د پښتنې وړ دي. هر بهرنی هیواد چې دې سره په اصطلاح اړیکې پالي، په کوم اساس یې پالي؟ حکومت یې په رسمیت نه پیژني، ضمانت ترې غواړي، لکن په مجموع کې خپل فعالیتونه دپاره شرایط برابرول غواړي او تمه هم لري. د څه شي تمه ته نه لري؟ په رسمیت یې نه پیژني، اړیکې ورسره نشته، نړیوال قوانین دي تا په خپل اول تر پښو لاندې کړي دي، په کوم اساس تالته زیدن؟
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د 25 دقیقې بحث کې مو د ازادۍ راډیو د میلمنو سید زاکر شاه سادات او یوسف امین ځاځي څرګندونه اوریدې. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
د انجنیر په شونځي کې داول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي سیوي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالکه چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما کله چې د تحصیل مساله شیخ خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو